سلامونه، احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. داعش خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسولیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان د ادارې رد کړ چې په دې برید کې افغانستان لاس درلود. داعش خراسان څنګه نن په یو بیان کې د اسلام آباد په لمن کې د شیو پر یو جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال د تر سره شوي ځانمرګ برید پړه په غاړه واخیسته. په دې حمله کې لږ تر لږه یو دېرش کسان ووژل شول او شاوخوا یو سلو اویا نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت ویل چې پاکستان ډیری وخت شواهد له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامۍ نشي پټولی. د پاکستان په پلاسمینه اسلام آباد کې نن د یو شمېر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د نه خوشي کېدو مسلې ډب کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند ان ډی ټی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لښ تر لشه دوه امریکایات په خوشي کېدل غواړي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مارکه کې چې د جمعې پروسپرش و زیاته کړه چې د طالبان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو د حکومت غړي نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمه خبري وستایلې او ویل چې دا ډیر شي خبري وي. بلورته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړه چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالد ترامپ د جمعې پورس فلوریدا ته په لار په الوتکه کې وویل د راتلونکي اونۍ په پیل کې به بیا دا خبري وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو څوارلس کښتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یو برخه ده. دا کښتۍ د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. د کرکټ د شلو ورونو لوبو نړیوال جام پیل شو. لومړی لوبه د پاکستان او هالند ترمنځ په سریلانکا کې روانه ده. هالند لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته یو 1340 منډه هدف وټاکه. اوس پاکستان بیټنګ کوي. د نن ورځې دوهمه لوبه د ویسټ انډیز او سکاټلند ترمنځ په هند کې ده او په درېمه لوبه کې به نن د امریکا متحده ایالاتونو له هند او د هند لوبډلې سره مخامخ شي. په دې نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه سبا یکشنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چنای ښار کې شروع شي. په سرژنی جام کې شپاړس هیوادونه په څلورو ګروپونو کې د فبروري له اوومې څخه د مارچ تر اتمې پورې سیالي کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کې هلي میومنی درنو ستونکو هلي د چروغ جوړ وای ستو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هله د چنن ورځ هم د لوست راخره نشي به رسنه ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یې پر بل باندې اغیز پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې احساسات پیژندلی و، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کیږي، څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلی وو. یو ځل بیا یادونه کو چې خپل احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې دا احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندیږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپیریال سره موږ ته د تعامل څرنګوال ښيي چې څه ډول د چاپیریال سره تعامل رامنځته کوي، او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات به هغه څه دي چې زموږ پر بدن باندې، زموږ پر ذهن باندې، او زموږ پر رویه باندې، یا زموږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښي دي. رادو افکار ته افکار یا فکرونه بیت دي. فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي. چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایو چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په حق له او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري. دغه فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بې تفاوته وي، چې هغه بیا کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي. یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي. یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري، او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي. راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مو هم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي. نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري، ډیر ژورې اړیکه لري، او ډیر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي. یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو، د همهغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، زموږ احساسات به هم کولای شي د زموږ فکر، د زموږ کوم افکار چې دي، هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یو ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې، یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهم دي. یعنی هم په رواني او ذهني روغتیا کې، او هم په بدني یا فزیکي روغتیا کې، د دواړو موضوعات یا د دې اړیکه چې دي، هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ، زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیز لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بیلابیلو عاطفي، فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنی سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپل اغیز پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلوم دره خبره ده زموږ په ورځنی ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځنی ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې تر چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیز پرېږدي، تر څنګ زموږ په عاطفي روغتیا کې، یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکی جوړښت کې، او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو، هغه شاید موږ د مثلا یو بد پېښه زموږ سره سوې ده، د هغه پیښه مطابق کوم فکر چې موږ لرو، هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي، احساسات جوړوي، یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو، مثلا په دې وخت کې دغه پیښه په مقابل کې موږ ډیر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو، ډیر ژور، کچېره موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکو، زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کیږي، عاطفي ناروغتیا، روغتیا مو د منځ ځي، او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو. چې کله دغه ستونزې سره موږ مخامخ سو نه معلوم در خبره د عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلی و چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو ذهني حالت مو شنوي موږ په فزیکی روغتیا یا موږ د بدن په روغتیا یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي او هغه هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې تر څنګ موږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړو. راځو د دې چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسو، یعنی هغه احساس چې موږ لرو دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ او تاسو هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یو پیش پاړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا کچیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفی رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان پاکله د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو یا دغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش رو باندې لرو، معلوم در خبره ده چې همدغه اندېښنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو د زموږ په بدن کې د ویرې یا د اضطراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر که چیرې د یوې شی پیښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت یو د یو څه داسې په هکله موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای شي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساس وو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکرونه کوو، او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کوي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې به زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي، منفي فکرونه کوو چې دا به موږ ته ځینې مشکلات راپېښوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډبل سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو، زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې دغه ګډ تاثیر له مخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. چې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا د خستونز زه حلولای سم، د ستونزې ته زه حل لار پیدا کولای سم، نو موږ به د ډیر اعتماد، ډیر آرامتیا او ډیر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي، او موږ د هغه ستونزې سره مبارزه کولای سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړي کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې موږ زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولای چې دې ته برلاسي سم، یا زه دا څه نسم کولای لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راز دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوسو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای شو ذهن شي اداره کړو، او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپل احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای شو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې موږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولای سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکي. مثلا ژوره سا واخي. د مراقبه څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپل احساسات د آرامولو لپاره ګام پورته کی. هر هغه څه چې تاسو آراموي، تاسو ذهني فشار او استراب راکموي، تاسو هم هغه لاره یا هم هغه فعالیت ترسره کی. ژوره سا اخیستل هم تاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژني او هغه سم ډول سره مدیریت کی. د خپل احساساتو په حق له خبرې وکي. دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولري. دا هغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژني او د هغه احساساتو په حق له پوسی او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نور سره شریکوي، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي. خپل احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسو پوسی تاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپل اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپیژندل او هم فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان مو د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. نه د زړه ضربان مو نرمل کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس کچیر مو جو تاسو منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویر کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکن ده چې موږ تاسو د زړه، د معدې یا نور فزیکی ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفی احساسات پیدا کوم، او کله چې منفی احساس ولرو، د یو شي په حق له منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره به زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو، پر ذهن مو فشار ډیر وي. د زړه ضربان مثلا کچیر په ویر کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات دي زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. که چیرې مثبت فکر وکړو، او نو معلوم در خبره ده مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نارمل روان وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو پام مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. سورت لونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو سکونکو، هیله د چیروغ او جوړ بیاستا وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص توایم. هیله د چی نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساسات په حق لده. د احساسات په حق لمج معلومات لاس تر راوړل چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغیز لاندې راوستلای شي. نن ورځ وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا اني روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العمل دی چې هغه انسان د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي، دغه عکس العملونه چې دي، همدغه احساسات. یعنی کچېره موږ د یو پیښو په حق له د یو شرایط، د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کیدای شي د خوشي احساس وسی، کیدای شي د غوسه احساس وسی، کیدای شي د خفګان، ویری یا هم شرم احساس وسی. چې دا ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربې اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، همدغه عکس العمل ښودل زموږ احساسات دي چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډوله دي، کېدای سي دا احساسات مثبت احساسات اوسي، کېدای سي هم منفي احساسات اوسي. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي، دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یوې بریا په وړاندې یا هم د شي پیش څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو چې دته د خوشي احساسات ویل کیږي. کله چې موږ خوشحاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته شمه معلومیږي او کولای شو چې د نورو سره د نورو خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کوم. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دی چې محبت بیا د یو شی سره، د یو کس سره موږ د ژورې اړیکې، د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکل پیدا کیږي. او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د انسان سره ډول اړیکه جوړي، د هغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني ارامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي، هغه کده ټولنې د خلکو سره اړیکه وي، هغه کته همکارانو، د دوستانو، د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني ارامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې، په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو، یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو. دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لري یو، او دا هم یو ډول ذهني سکون، ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزې او هڅې احساس دی چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو، یا موږ فکر ټول پر یو هدف باندې تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي، او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیر سختي تیر کوو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو، نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي، او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچېږي موږ په ګټه تمام سي یا مبارزه کو هڅه وکړو بل اخر بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسی. شو دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي، او کله چې خوشحالي رامنځته شي یا مثبت احساس رامنځته شي، ذهني آرامتیا مو هم شکیږي، موږ ذهنن سکون او آرامتیا پیدا کوو، او ترڅنګ خپل ژوند، خپل شاوخوا، خپل چاپیریال، خپل ټولنه ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو، په هغه باندې موږ راضي ووسو، او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چې هغه کورنۍ وي، که چې هغه دوستان وي، یا هم نوې فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو، نو دلته دغه احساس یا دغه کار د احساس د خوشحالي او د ارزښ د زیاتوالي سبب ګرځي. په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ تاسو د یو څه قدر وکړو، په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشاله کیږو، د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو. نو دا هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي، د سکون او د ذهني آرامتیا سبب ګرځي. کچیر دغه مثبت احساسات موږ ولرو، کچیر د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، ترڅنګ کچیر دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دا دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو، یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د هم دغه مثبت احساسات په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموږ پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په موږ کې زیات نه پیدا کیږي، او دغه احساس به زموږ ذهن، زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي، زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي، او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی اوسو، کولای شو په شانسانی سره ټولنیز اړیکې جوړې کړو. ځکه کله چې یو انسان خوشاله اوسي، کله چې یو انسان ذهني آرامتیا ولري، په هغه کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي، او په خوشحالي سره کولای شي د خلکو سره اړیکه جوړه کړي، د خلکو په منځ کې اوسي، د خلکو سره خبرې وکړي، نو دلته ټولنیز اړیکې هم شي کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګیزه راکوي چې
په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په ښه توګه سره د پرمختګ کولو کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي، موږ ته دا روحیه راکوي، دا انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې ښه واوسي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې او یا هم په نورو ناخوښۍ په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه اوسي یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالات وي، یو داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا د کچیر د قهر احساس لرو، په هغه هم هغه کړی کله چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو، پر هغه مهال شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکی. مګر کچیر دغه اوس مهال پات کېدل یا دغه احساساتو اوس مهال دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري، مثلا کچیر هغه قهر وسی، که هغه خفګان وسی، که هغه ویره وسی، یعنی اوږد مهاله وي، په دې وخت کې به دا کېدای شي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره توان ورسوي. هم په ذهني لحاظ موږ نارام اوسو او هم موږ ځینې فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي او موږ ته ستونزې پېښوي. د منفي احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس دی چې په هغه کې د یو څه مثلا کېدای شي چې هغه یو ناوړه پېښه وسي، او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویې له امله دغه احساس رامنځته کیږي. مثلا یو ډېره بده پېښه واقع شوې ده، یو ناوړه پېښه واقع شوې ده، که داسې یو څه وسي چې هغه زموږ خوښ ونه وسي، زموږ د توقع، زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسي، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په کم عکس العمل چې مشکاره کوو یا کم عکس العمل چې موږ په وجود کې پیدا کیږي، هغه ته غصه ویل کیږي، چې غصه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي، ذهن مو نارامه کیږي. او کچیر دغه قهر یا د غصه کنټرول نسی، نو بیا ممکن شخړې رامنځته شي، یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ شي. مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري، یا مقابل نفر یو څه وایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف وسی یا زموږ خوښه ونه وسی، او دلته زموږ قهر راپارېږي. که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو، هغه د ستونزو سره مخامخ کې هم لمنځه ولاړ سي. هغه اړیکه نو باید په سم ډول سره کنټرول سي. بل ډول بیا د خفګان احساس دی، چې دا بیا د یو دردونکو پیښو په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب په توګه دغه احساس څرګندېږي. یو دردونکو پیښه واقع شوې ده، د هغه په وړاندې کوم بد احساس چې موږ لرو، هغه ته خفګان ویل کیږي، چې دا احساس بیا موږ ته د احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو، او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سختي نسو کولای چې خپل هدف هته وپیژنو او د هغه د لپاره کار وکړو یا هڅه وکړو چې خپل هدف ته ورسیږو. دغه څه د منځه ځي. کله چې انسان د خفګان احساس کوي، هغه خپل ځان ډیر بې ارزښته احساسوي، په ژوند کې خپل هدف د لاسه ورکوي، خپل هڅې ته دوام نور کوي، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل هم د ویرې احساس دی، چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري، یا هم د یوې نامعلومې نتیجې په وړاندې، یا یو داس یو کار چې د هغه نتیجه نوی معلومه مشبیره لرو، کچیر د دې کار نتیجه منفی وسی، یا کچیر مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی، یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی، نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي، هم کېدای شي چې د یوې نامعلومې نتیجې څخه بیره وي، چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره، هم په ټولنیزو اړیکو کی زموږ د پرمختګ مخه نیسي، او موږ ته اجازه نه راکوي تر څو پرمختګ وکړو، او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل د شرم احساس دی، چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي، خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت هم اوسې دی، منفي قضاوت کوي او دی د شرم احساس کوي خپل ځان، مثلا د تیروتنو یا هم د نورو کسانو په وړاندې دی ځان بې کفایته احساسوي، ځان نیمګړی احساسوي، ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي، چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري، هغه راکښته کیږي، او دی د شرم احساس پیدا کوي. بل منفی احساس هم د سټریس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلې یا هم د راتلونکي په هکله موږ اندېښنه لرو. یو څه نه دی واقع سوي، یو څه نه دی پېښ سوي، نه پېژنو، نه په خبر یو چې څه به وسي، د یو نامعلومې نتیجې په هکله، یا هم د خپلې آیندې یا راتلونکي په هکله موږ اندېښنه لرو، چې دې ته بیا سټریس یا استراب ویل کېږي. که چیرې امتحان ولرو، د امتحان په هکله، د هغه د نتیجې په هکله، یا حتی د سوالونو په هکله کله کله موږ اندېښنه لرو، دغه ته سټریس یا استراب ویل کېږي، چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي. مثلا کوم کسان چې سټریس لري، هغوی نشي کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې. که چیرې هغه امتحان هم اوسي، دوی نشي کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي. نو دا سټریس هم یو ډول منفي احساس دی. دغه منفي احساسات ډیر زیانونه لري. که چیرې دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي، که چیرې مثلا اوږدمهاله وي، نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري. زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي. د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو، او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راتلونکی ته چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو، دا منفي احساسات، اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، چې ولې دا منفي احساسات تاسو ته پیدا شوی دي. ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبت شیانو په حق تاسو فکر وکړئ، چې دا مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګه تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، ورزش وکړئ، او هڅه وکړئ چې د خپل احساساتو په حق له خلکو سره خبرې وکړئ، د خپل دوستانو سره، د خپل ملګرو سره، چې دا د احساساتو د منفی احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که څه هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره یې مدیریت کو، او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشحاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
د ازادي ملما، د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام. زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربم، او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کیدای چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه، بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوډې قاري اوسېدونکی. دنده مې ښوونکی دی،
درس ورکوي. او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب. ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولی سره د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم، او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکلن مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې، او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوی. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا اتیاو سره تقریبا مساوي.
تاسو اساس دا خبره کوي
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا تند تکو دي چې په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 د نورو ممالک تقریبا لري او سره په مقایسه شي.
درخه ریاضی او ادبیات کړیدلې سب څومره ګټ کې لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضی او شاعری هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل سره دا خو زمانه ما چې مطلک لپاره ریاضی او شعر او شاعری یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بلده چې شعر شاعری کله مسلک نه واره او مینه تا او شوق ته نبیانو ریاضی سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضی نه یو ډاکټر هم شاعر کیدی شي، یو انجینر هم شاعر کیدی شي. لکه خمسال زر په دې کما چې موږ یې عزت الله جواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همدا سي اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغه مسلک طب دی ولې شاعری کوي. نو ریاضی سره به اړخ ونه لګي زدا منما شعر شاعری اور یې ماری مینا مې ماری احساس سره بیا شعر شاعری اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعری پیل کړی ده؟ کړیدلې سر
شاعری خو قدرته وی هم چې شوق ډیر لسو 15 کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسو 15 کال را پدی خو مې د شماته ګډه شاعری کړې او کوله مې د کچ منګه هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې. نو اما غلطه دا د وطن لريواله او دا غربت یو احساس تر پیدا کې مې تر ازل لیکنه وکړه. نو اما مې د لګه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره. خو اوس کولای شي خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر دی اوریدونکو له تاسو خوښه وړو ګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو اوریدونکو له خوښه وړو ګرځي.
مهرباني وکړئ.
وې چې تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما تا غوند شو خلیکم تا غوند خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم تا په مرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم تا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله پری درد لیکم کله پری جلا لیکم د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناست ما یواني ما نغمه لیکم دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدل یا د کتاب پکرخو کملاس برشو کړیدل یا د کتاب پکرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خو له وکی چې خوښوي مې تکل سر
ډیراله ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعری رانغاړي
تکل څه بو ډیر زیاته مننه. شاعری زما واقعیت مې ویاز په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي. لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په استلانیا ناتیا کلامونه هم پکې شته دي او کوم چې ولې ژبه دا اکثره د غری ولس کم کتلې دي او په ما رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې هم دا قالب او هم دا مضمون نه دینا.
ډیره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مصنوي مسدس مختص دا شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي. اگر چې دا کتاب خدای ما لمړی چاپ کتاب وو یو سنیم ورته یو هم پکې وی خو سره دا غیر هم کوشش میکړی دی چې پکې هر څه کوم او ټولنې ته یا پېستا دا خپل ولستا دا غوړ ډالې وړاندې کوم.
ډیر الله ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړېدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپی؟
دا خو اکثر مرکې ته فکري واقعیت کې ما غوې بټول درته خبره کړې او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او همالته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه لیکلمه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو. خو خپله هغه وخت کې زه لا ماشوم وم نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شوی شعر جوړ کړم او حقیقت سره هم خواري به مې کوله. یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوم هر څه به رانه ګډوډ شو. مترتو پوری چې ما عمر زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې بلي زه شاوخوا تقریبا نسې 22 شاوخوا کلونو وم چې په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. شلو 22 کلونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه وو. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی وو نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لگ لگ حالات رسمیده بیا ما دا یعنی اورتا قلم تلاس که بیا می شروع کردی کلو.
ات سومره شیرونه مولی کلی دی که دی کتاب حساب بانده شمار اورتا وکو یعنی چو مجموعی کی گی یو کتاب مو چاپ کرده چو نور مجموعی تیاری لره که یه نلره نوری اموغم رو چه پا دا لمره مجموعه که مو چاپ شول؟
منو نتا کل سب شعری خو که تاسو خپل د سیفي کروي د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. او که دغه فعلان داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړې شعرونه شته لرم یې.
او نوري مو چې یاد که دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې د ما شاګرد پاتې شوی وو. د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد وو او د نیکه مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې وو. ما به کله کله په صنف کې په ټولګي کې د سرایواني مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران وو خود سرم دا احساس و مینه پیدا شو بس ما سره بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې فنزین فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح دا چې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟ ډېره زیاته مننه
تکل صاحب. هو هو دغه چې کله موږ په دوه اتیا کال کې په ننګرهار کې د شیرزاد کې موږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې ادبی ناستې بم کولې یو نیم کره کتنې بم کولې سره په باغ غونډو کې بم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چې دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم موږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوی هم چې اوس کم رنګ دی د موږ فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نورې م رنګین کو او وی سلو بلې.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په دې بخښنه کې چې ته وایم چې نه شاید دروغ مې نه ویلي ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا ده نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولنه ولې تکل سره دا خو هیڅ امکان نه لري دا خو هیڅ امکان نه لري دماغ خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعرین بی اندازې ډیره خوښې ده غنی بابا شاعرین بی اندازې ډیره خوښې دي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سرتا جون دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعری ډیر اورم دوه نمای او واقعیت هم ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي دی راته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای تکل څه ځکه دا به لوستین کې بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه خو حتمن به یې ولی نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خواته بیا اعلان ډېر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او څه اثرات د ما په شعر هم وي ولی نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای. البته نورې پوښتنې هم شته هغه لای کړی دلای ک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي.
مننه تکل صاحب ولنه یو بل غزل به هم تاسو ته وایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څنګه د مختم خدای وکړي دی ورېدم کوم را سره خوښ شي دا غزل هم په کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زړه در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل دا څه دی تکل څه وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونه ولې نن دکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن کلی کی گردی ملنگ ندی دروازے ماتوی کما پلور دا سکاگ واگ قتل مکوا زما پلور دا سکاگ واگ قتل مکوا کافر استرگ دی پما باندی توبی ماتوی دیر لکموگا خوار اوزار پا محبت کی گردی دیر لکموگا خوار اوزار پا محبت کی گردی دیرے دشن لوک شربت باندی روزی ماتوی راش زما تیارہ تیارہ جوان ہم رنا کا کنا راش زما تیارہ تیارہ جوان ہم رنا کا کنا دمخ جلوی دی تورتمونا تورشتی ماتوی ستا محبت یاغی بازی کرو ملامت نہ دے ستا محبت یاغی بازی کرو ملامت نہ دے ستا کڑی دلے چھ دستور دا زمانے ماتوی تاکل سب پڑیرے باقنے سر غزل لک شوخو
نانا ډیر عالی غزل او ډیر زیاته مننه چې تاسو خپل شیرونه او رویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب کته سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکې په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي نو تکل
څه ډیره زیاته مننه عجیب پښتنم را وکړه تکل صاحب تاسې ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د اشلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالي ډیره لرې پرته وه د مرکز نه البته بیا زموږ دغه امنیتي سیستم دې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزورې وه ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه یا کوم دی خپل یو وخت دا فراغ چې دلته د ضرورت په اساس باندې او د پښتو ادبیاتو خونکې نو او د هغه په نشټین کې زه په اصطلاح په وخت حق الزمای خونکې شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس نه هم کړې او کوې شم ان شاء الله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړیدلای سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کې د کرکتنې کې د نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته
ډیر زیات مننه تکل صاحب هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډېر تاسف سره وایم چې یو وخت موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد کول دمان ځلا نو لیکلی مې وی یو څو لاندې کیسې را سره وی او لیکنه مې ور باندې کړې وه غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم اکثره مې د لنډې کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي
او کیسه خدا سیم نه دی لکه شعر غوندی چې ټوله په حافظه کې پات شي ډیر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضی د استاد په توګه تاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید خوي تاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل څه دا خو شهیده او د ما حافظه ولا چې نه پیګم نورو شاعرانو نه ما نه خوي زه حافظه کې د عمر سره شم ساته او کساته ما هغه د مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضي په حافظه کې ډېره خطه سره د نور سوالانه ته ځایږي که رښتیا ووایي سره
کړېدلی صاحب ستاسو یو ټولګه د شیرونو چاپ ده، نورې ټولګې هم چاپ ته تیارې دي چې د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زماده خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یو ځانستون دی چې دا زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ته زیات ووتو شاید
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردون بیا د پاکستان هېواد کې مزده شعری او شاعري د اردو او د دری دواره مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي که نه یې امکانات بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب هغه قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې په کې کېږي. ولې نه،
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپلې پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو ته مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
دو وخت گزارونو می دا هنان جوړیږي، سما سرس پر لے استا گلنان جوړیږي، سما سرس پر لے دو وخت گزارونو می دا هنان جوړیږي، سما سرس پر لے استا گلنان جوړیږي، سما سرس پر لے سرس پر لے استا گلو نال جڑی گی